درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام په ګډه اورو. موضوع یې افغانستان کې د 10000 میگا واټو د بریکنا د تولید قرارداد دی چې پرون له ملي پانګوال میرویس عزیزی سره د طالبانو د حکومت لخوا لاسلیک شو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. پاکستانی رسنوی ویلي دي چې متقی به په دغه سفر کې چې سبا دوشنبه پیلېږي د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف، د هغه له مرستیال اسحاق دار او نورو چارواکو سره پر امنیتی، سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان کې شاوخوا 4 لک افغان کډوالو ته د وټلو خبرداري ورکړل شوې ده. د دغه شمیر کډوالو چې د پی او آر کارتون لري اقامت د جون په 1.5 پای ته رسیدلی او پاکستان ویلي دي چې نه یې تمدیدوي. ملګرو ملتونو له مرستندوی هیوادونو غوښتي چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنیدونکو ښځو لپاره مرستې زیاتې کړي. د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې راستنیدونکو دغو ښځو او نجونو لپاره تمویل چې اکثر یې په خپله خوښه هیواد ته نه ستنیږي باید زیات کړای شي. ملګرو ملتونو دغه راز غوښتنه کړې ده چې د هغو ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره دی چې د دوی ملاتړ کوي هم باید پانګونه زیاته کړی شي. دوه ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو په لویه کچه راستنېدو په سرحدونو کې پر خدماتو او اسانتیاو فشار زیات کړی دی او د مالي سرچینو کمښت د مرستندویو ادارو کار له خنډ سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو اجباري استل چټک شوي او د طالبانو د حکومت په وینا په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران استل شوي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې نن یکشنبه اعلان وکړ چې د غزې خان یونس کې د دوی پر دفتر د اسرائیلو برید کې یو کارکونکو وژل شوې ده. د فرانس پریس خبري اژانس د ریپورت په اساس د غبرید دوه ورځې وروسته تر هغه کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف په غزه کې د مرستې رسونې له هغه مرکز لیدنه وکړه چې متحد ایالاتونه یې ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې د غزې له جګړې نږدې 2 کاله وروسته غزه د بشپړې قحطۍ په درشل کې ده. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي د اسرائیل په جګړه کې تر اوسه له 8,300 څخه زیات کسان وژل شوي. ملګرو ملتونو دغه شمېرې د باور وړ بللې دي. او اوکرایني ځواکونه د روسیې د ننه د پاوت سره تړلیو تاسیساتو باندې په خپلو پرله پسې هوایي بریدونو په کرملین باندې فشار ته دوام ورکوي. کیف او مسکو د ضرب الاجل په درشل کې چې د امریکا ولسمشر د سولې د یو تړون د منلو لپاره کرملین ته ټاکلی پر یو بل بریدونو ته زور ورکړی. د تور سمندرګي په تفریحي ښار سوچي کې روسي چارواکو وویل چې اوکرایني بې پیلوټه الوتکو د اګست په 3 نیټه د تیلو سیمه ایز د ډیپو ته اور اچولی دی. ویل کیږي له 140 څخه ډیر اور وژونکي د اور د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا د اوکراین په جنوب کې د میکولایف سیمه والی نن یکشنبه وویل چې د روسیې د توغندیو برید کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ کړي. په برید کې لږ تر لږه و ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین د دولتي بیړني خدماتو ادارې وویل چې د ټپیانو څخه د 3 کسانو درملنه په روغتون کې کیږي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی.
درنو او خوږو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه مو چې د خبرونو په پیل کې واوریدل، نن په کابل کې یو تفاهم لیک امضا شو. دغه تفاهم لیک د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور او د ملي سوداګر میرویس عزیزی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس به د میرویس عزیزی د انرژي شرکت په افغانستان کې د 10000 میگا واټو د برق تولید پروژه پلي کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزي انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د لاسو ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړه کړي. میرویس عزیزي د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,500,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د ترشنه آسمان لاندې د خبرونه کې د دغه تفاهم لیک د اهمیت او د اهمیت په اړه خبرې کوو او د تطبیق د څرنګوالي په هکله کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د کابل پوهنتون د زمینشناسی یا جیوډیسی پخوانی استاد او آزرخش حافظي اقتصادي کارپو. د خبرو پایل به له حافظي صاحب سره وکړو. حافظي صاحب ډیره ډیره مننه چې تل موږ ته وخت بیلوي او موږ سره په دې خبرونه کې هستی.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګه زموږ ملګری ښاغلی نادیم صاحب ته او محترم اوریدونکو ته.
ازرخ صاحب، حافظي صاحب، دغه پروژه به افغانستان ته څومره اقتصادي اهمیت ولري؟
دا خو په تاریخ کې افغانستان کې بیساری پروژه ده. په دې چې تر اوسه پورې داسې یو پانګونه یا سرمایه گذاري چې 10 میلیارد ډالر سابقه نه لري، دا به یو خدای وکړي او تحقق ومومي، دا یو ستر بدلون راشي په افغانستان کې په ټول ساحت کې. اول خو کم له کمه 1,500,000 نفر د کار ځای پیدا کوي. دغه ترڅنګ ټول وارداتي برق په مقابل کې بدیل د نن په هیواد کې تولیدیږي او همدارنګه دا د صنایعو د ودې لپاره د انرژي ډیره ضروری خبره ده. اوس مهال تقریبا شاوخوا 6,000 متوسط کارخانه لرو، کوچنی او متوسط، چې برق ورته نه رسیږي او اکثرا 80% تقریبا دا وزګار پاتې کیږي او دا ډیر صنعتګر لپاره ډیر لوی اقتصادي ضرر ده.
حافظه صاحب، موږ غوښتل چې د طالبانو ویندویان موږ سره خبرونه کې برخه واخلي، په ځانګړي توګه د اوبو او د برېښنا وزارت ویاند قاری متولا عابد صاحب. هغوی د ځینو معذرو له امله بښنه غوښتله، اشتراک یې ونکړ. موږ غوښتل چې له هغوی نه نور جزئیات ترلاسه کړو چې آیا دغه پانګونه 10 میلیارد ډالر تنا عزیز صاحب کوي یا نور پانګوال هم خارجي داخلي سره شریکان دي. تاسو نظر په دې اړه څه دی حافظ صاحب؟
خوغلی میرویس عزیزی او تک او د ګروپ کوي، بل څوک سره شریک نشته. کیدای شي چې د خپل کار د تسهیل لپاره دوی خپل د اعتبار څخه ګټه پورته کړي او کریډیټ واخلي د بین ملي مالی مؤسسات څخه.
په دې روپی ګوزه عزیز صاحب، د افغانستان ملي سوداګر ده او په خلیج کې خصوصا پانګونه لري، اولته کار کوي. څه فکر کوي چې دغه پروژه کدي پلي کړی 10,000 میگاواټه غټ رقم ده، آیا د ته به هم عاید لاسته ورشي که څنګه؟
بلې، ولې نه. دا که څوک په افغانستان کې پانګونه کړي په هر ساحه کې ډیره ګټوره ده، ځکه چې ډېر خلک زړه نخه کوي، رقابت لږ دی هلته، مخصوصا په ساحه د انرژي کې. افغانستان 1,000,000 میگاواټ برېښنا ته ضرورت لري چې د غله جملې څخه 350,000 میگاواټ خپل تولیدوي او نور د خارج څخه واردوي. تقریبا ټول چې اوس وارداتي او شته برېښنا د افغانستان 1,000 میگاواټ هم نه رسیږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شتون لري، صنایع د افغانستان برق ضرورت لري. اکثرا کابل چې پایتخت د افغانستان دی، پرچاوي د برق هر وخت وي دلته، یعنی په برقي سیستم چې دولتي برق دی دغه ترڅنګ ټول کورونه کې یو جنریټر شتون لري، چې دا هوا هم ډېر ککلې او اقتصادیت هم نه لري، ډېر ګران تمامېږي. په دې خاطر باندې مارکیټ ورته شته. د 10,000 میگاواټ برق ډیر عقلانه حساب شوې دي او دا د اوسنۍ ضرورت سره برابر دي، ځکه چې 10,000 میگاواټ شتون لري، 10,000 دوی تولیدي او پروژه لکه چې دا خپل ازما دوست او همکار خغل میرویس عزیزی او تک ویل په خپل دا وکاله په وای کې نیسی او دی وکاله په ترس کې دا په پنګاونه څوک څوک کې د 10 میلیارډ ډالر سوق بیل کې او بیا دی هغه څه به مصرف کې خدای یو برخه بیا بشپلیږي بیا بل شروع کې بیا بل شروع کې بیا بل شروع کې دا ترتیب سره اقتصادیات الوليگي او هغه دوراني پیسې چې د پروژې د بشپلو لپاره دي هغه ویشل کېږي په وکالونه کې او بیا کال په میاشتونو کې ویشل کېږي بیا پلان دی هفتوار دی په دا ترتیب یعنی د اقتصادیات ډیر ښه سنجول شوی دی او مالی خلک چې ورسره کار کوي د حکومت دای کوم مهارت لري خدای زبان تقریبا شل کانه وشو چې شتون لري
بله
او په عین زمان کې رئیس نوی بانک د افغانستان هم د دې دا او په ساختماني مسایلو کې هم هلته برلاس ده دې پوهیږي څوک
مننه مننه بیا به هم راشو د دغه پروژې د نورو اړخونو په اړه چې څه ټولنیز تغیرات راولي په افغانستان کې د اقتصادي تغیراتو ترمنځ او دا چې عزیز صاحب څنګه زړه کړی دی چې په داس شرایطو کې چې تر اوسه د افغانستان حکومت طالبان حکومت نړیوال رسمیت نه لري پنګونو کې په دې اړه به هم وغږیږو خو ورزو انجینر صاحب نادم ته انجینر صاحب ډیر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو سره استي ژوند دې
وسې سلامونه تاسو ته دروم او ګران ملګری افیزی صاحب تا ساسو دا راژیو همکاران و درونو آویدون کتا از اخبار سلامون اینی که
ایرانی انجنر صاحب تاسو مطالعات درلودل دا افغانستان دا پانتون دا جودیسی پا زمین شناسی پتانگا که اتما نقشی مو رسم کری دی نقشی مو لدلی دی توپوگرافی او نور نقشی افغانستان د انرژي د تولید ظرفیت څومره د میرویس صاحب عزیزی وس خو ژمنه کړی چې 10000 میگاواټ بریښنا به تولید کړي لدین هم زیاته کړي سي کڅنګ آی افغانستان کولای سي چې وس خو واردوي انرژي په کال سلګونه میلیون ډالر ورکوي د گاونډي هوادونو ته انرژي واردوي آی د سوراز به هم راست چې افغانستان خپل انرژي نور گاونډي هوادونو ته پلوري
بله افغانستان خوشبختانه چه دیر درکت داری هم در مریض هم در بادی هم در گاز هم در دلبور اسکاره در طول هم در اوبه خوستن چه افغانستان سندون لری یعنی دوم در ظرفیت داری چه کول ازو چه منطقه تمر صادر که متاسفانه اوز خود یعنی اوبه سو تقریبا اوش بیتر میگاوات دوم رو مروار دو او بل دا چه خپل افغانستان شپږ سو څو میگاواټ تولیدي خپل یعنی بشي زرچات کړي د کفایت نه کیږي افغانستان د خلکو لپاره نو دغه د لپاره بس ضرورت شته چې داسې پنګونې لکه عزیز صاحب چې وکړي د ډېر مشکلات به حل کړي ډېر مشکلات به حل کړي او د افغانستان د ودې لپاره د اقتصاد د ودې لپاره او د دغه لپاره د دې فابریکو د پاره چې افغانستان کې ډیر دی اوس چې افیل څه ول تقریبا شپږ زره یا اضافه فابریکې په افغانستان کې دا برق ضرورت لري یعنی د افغانستان د صنعت د رشد لپاره د انرژي د ضرورت دی او دا چې 10000 میگاواټ واقعا چې افغانستان به چې کیږي افغانستان ټول مشکلات ان شاء الله رفع
او انجینر صاحب ستاسو په نظر د کابل په هانتون پولیټیکنیک او داسې نور علمی مؤسسات څنګه کولای شي چې له دغه لوی پروژې سره همکاري وکړي آیا دوی به کادرونه ورته برابر کړي انجینران تخنیکران د دغه پروژو د دغه لوی پروژې د پلي کولو لپاره
اوس هم زمان ضرورت و چې مثلا عزیز صاحب او د انرژي او بو وزارت ام غږی دی د پولیټیکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټي او یا نورو سره په تماس کې سوي وای او د ځکیت دی دغه فاکولټي به د کړې وای او استادان به کوم لري وای چې افغانستان به خپل انجینران دولوي او په خو مو تاسو په یاد چې وسنه جمهوریت په وخت کې تقریبا یو انجینر چې به د خارج راځي او د دې په ساتد زما سره موافق دي تقریبا 15000 ډالر تقریبا د یو انجینر معاش یو لګي دی
اما افغانان په لږ معاش باندې کولای شي کار کوي. دغه لپاره اوس د افغانستان په جغرافیه کې بلد دی، بل دا چې یو احساس مسؤلیت کوي د خپل د وطن لپاره چې ډېر خدمت وکړي، بلاخره افغانستان یو لوړ ته بوزي. اما هر څه چې کیږي دا ټول د علم پر اساس باندې کیږي، چې علم نه هر څه چې د خارج دوی انجینران راولي بیا بیام هغه بیا د افغانستان په درد نه خوري. دغه انجینران خارجي ولاړ شي بیا څوک به حفاظت کوي، بیا څوک به دغه د اقتصاد چرخ یا د انرژي د بندونو او د دستګاو په اصطلاح د فعالولو لپاره بیا متخصصین ته افغان متخصصین ته ضرورت لري.
مننه انجینر صاحب. خصوصا د برق انرژي، د برق تجهیزات، د مینټیننس غواړي یا ترمیم غواړي، تعمیر غواړي وخت په وخت. د برښنا شرکت کارکونکي څنګه چې رپورټونه موږ لرو، کله چې لاین قطع سي دوی ورزي جوړوي، دغه ولټه عالی ده. کچېره دغه د لزر میگاواټو پروژه تطبیق شي، کار په شروع سي، لکه څنګه چې حافظي صاحب ویل چې دا په وو کالو کې تطبیقیږي، نو څه فکر کوي چې په کوم بخښونو کې به د کابل پوهنتون یا نور علمي مؤسسات اړوي چې کادرون ورته برابر کی، یا تخنیکران یا انجینران ورته روزي؟ خصوصا
نو خپل برخو تاسو پوهیږئ چې ډېر هټ علم دی، او دلته مثلا ټول خصوصیات د برق مقاومتونه، جریان د برق، مثلا مقاومت دی د لینونو، دا ټول شان دي چې علم ورزده کوي. نو هر څوک نشي کولای هر برخې ته کار وکړي. دغه لپاره ضرورت ده چې مثلا پولیټکنیک انسټیټیوټ یا انجینری فاکولټه یا نور مؤسسات د باندې یو پروګرام ورته جوړ کړي، او دا څوک چې پانګونه کوي مثلا عزیز صاحب کولای شي چې دغه پروګرام د دوی نه وغواړي، چې تاسو ډېر جلب و جذب ولرئ په دې برخه کې، چې دوی وکولای شي په هر کال کې ډېر متخصصین دي فارغ کې، چې دوی په هر برخه کې هم په مینټیننس په برخه کې هم دي د سکاو د جوړولو، مثلا د بندونو جوړولو کې دلته خو ډېر شان دي جیولوجیست په کې کار کوي، جیودیزیست په کې کار کوي، ساختمانی انجینران په کې کار کوي. یعنی ډېر برخې هلته یو کمپلیکسي کار دی چې دلته وشي. مثلا مخدری چې بند جوړیږي، خو تاسو پوهیږئ چې د جیولوجي له لحاظه هغه خاوره څنګه جوړ کیږي، او مثلا د اوبو متخصص دی چې مثلا ګوري چې څومره ظرفیت د اوبو دی، څومره بس تولیدولای شي، ارتفاع د بند باید څومره شي، او پس هغه چې جوړیږي مثلا هغه مطالعات کیږي چې دغه د اوبو د فشار له امله افقي تغیرات راځي، اما د وزن د بند په اساس باندې عمودي تغیرات راځي. دا ټول په همیشه باید تر څېړنې او تر تحقیق لاندې راشي.
بله بله انجینر صاحب، ویل سی وی دی چې دا لزر میگاواټ برېښنا به اوبو، لمر او زغال سنگ نه تولیدیږي. په افغانستان کې په دې دریو منابعو کې د کومې منبع پوتنشل د انرژي د تولید لپاره زیات دی؟ د تاسو جوډیوسی مطالعات څه ویل دی؟ خو
خبره دا ده چې هم مونږ د ډبر سکاره لرو چې د ظرفیت هم آسان دی، هم زودرس دی، هم ژر دا کیږي د خپل ډبر سکاره. بل د افغانستان ګاز هم لري، د ګاز کولای شو اوس مثلا بیات په شبرغان کې د 100 میگاوات دی، او مثلا د نور د بادی مثلا د افغانستان غرنی واده د بادمونګ ډیر استفاده کولای شو. تاسو وکړه په هرات کې هم ځینې کمپنی پیدا شوې دي چې د باد انرژي تولیدي. یعنی په افغانستان خپل غرنی واده باغ د لمر، خو تاسو ته معلوم دي چې په ټول کال کې همیشه لمر دی. یعنی د لمریز د اوس اکثره کسان په افغانستان کې د لمر څخه استفاده کوي، دغه شوشي لګوي پر د تنویر او د تسخین په حساب باندې مالی دي. زینی کمپنی دی چې د دولتي برق د خصه استفاده نه کوي، ټول د لمریز برق نه استفاده کوي، چې دوی هم اقتصادي دم د دوی په ګټه ده، هم په صرف فشار نه راځي پر ترانسفورمرونو باندې د دولتي.
مننه. او د اوبو د برېښنا د سویل کیږي چې د اوبو د منابعو څخه انرژي تولید ان هیدرولیک دا نسبتا ډیره ایمنه ده زغال سنگ ته یا د سکرو ډبرو ته سکرو ډبرو وای محیط ناپاکی رامنځته کوي په دې اړه کوم توضیحات ورکړي
خو واقعا چې د اوبو څخه انرژي بندونه جوړول دا هم اسان دی بل دا چې اوبه چې ذخیره سي د زړه لپاره زمان څو ګټې لري یو خو برق تولیدیږي بل د زراعت لپاره ډېر ضروري دی مثلا دغه د بل د محیط زیست لپاره ډېر ښه دی فارمونه د مایان جوړېده سي یعنی په هر برخ کې کفري ځایونه جوړېده سي یعنی ډېر مفید شی دی دا دغه اما د ډبر سکاره خو نننۍ ټکنالوژي تاسو ته معلوم دی چې دومره ښه دی چې دومره فلټرونه موجود دي چې دومره ضرر نه رسي اوس مثلا په بریتانیا کې تاسو وګورئ اکثر ځایو کې البته د ډبرو سکرو څخه استفاده کوي اما نه بوی پیدا کیږي نه کم محیط زیست څخه کم ضرر رسیږي او په سره پیشرفته ټکنالوژي دغه شرایط مساعد کړی دي چې وکولای شي هم برق تولید کړي هم کم ضرر ونه کړي
مننه دا د اوبو څخه نه هیدرولیک بندونه چې جوړیږي او تولید انرژي تر ټولو فکر کوم لوی بند په افغانستان کې د کجکی ده دوهم د نغلو بند ک تاسو د معلومات تصحیح کړئ انجنیر صاحب
bale bale کجکی خو مخې سل میگاوات او بیا 50 میگاوات نور هم ورته اضافه شو سل 50 میگاوات نو خبره دا ده چې مثلا مثال دا کو ده د قرغیزستان چې ما خپل په بندونو کې کار کړی دی البته مثلا دوه دغه چې دي دوه بندونه یو تکتاګول په نامه یعنی 1200 میگاوات برق ورکړي مثلا بل د کورپسای په نامه 800 میگاوات یعنی دوه بند برق تقریبا 2000 میگاوات
دا څنګه
سندونه لکه امو سین لکه د کونار سین دا لکه د مورغاو سین دا ټول دغه دغه موږ لرو شرایط او پوتنسیال لري چې دومره برق تولید کړي
انجنیر صاحب دا پوښتنه ده چې مثلا د مونږ کجکی سلو 50 نور کې اضافه سو یو نیم سلسو فکر کوم نغلو سل ده میگاواټ ده او الته تاسو له قرغیزستان کې یو بند 200 میگاواټ تولید دی دغه دی او بو فشار زیات ده که څنګه چل ده د مونږ تفاوت څنګه رامنځته سو یالته
دا څه دی چې یالته مثلا یو نارین په نامه یو سندي په قرغیزستان کې تقریبا دوی ویل چې په کمپلیکسي تایخاتي برخې چې ما کار کول دوی ویل چې 12 بند برخ مونږ پلان لرو پر دغه سند باندې جوړ کو ا چې یو 200 میگاوات د لوټ تقریبا 215 متره ارتفاع د بندو ابل چې کوربسای په نامه وو 1515 میگاوات دغه 1515 ارتفاع او متر چې 800 میگاوات یعنی مونږ هم کولای شو دومره افغانستان غرنۍ دی او سندونه داسې لکه د کونار ده لکه د غسین ده بل دی نورستان ده لکه د محمود ده د ټول په صلاح داسې امکانات لري چې مونږ وکولای شو دغه انداده چې قرغیزستان کې دولت سي مونږ تولید کو
مننه انجنیر صاحب بل پوښتنه ده د اوبو بند چې جوړ سي د خپل بند څنګه مینټیننس کیږي او د دې تجهیزات خو ډیر لوی لوی توربینونه دي د دې تجهیزاتو د مینټیننس یا د ترمیم یا اعمار لپاره کله سره وغږیږي
خبره ده چې ګوره د بند جوړول خپل یو تحقیقاتي کمپلیکسي دغه مرکز باید ولري مخکې موږ تاسو وو اپیکا دولت نو او دلته په کمپلیکسي کې جیولوجیست خپل کار کوي جیوډیزیست خپل کار کوي خپل ساختماني چې هغه بیا نور کار کوي بیا بیا ماشینري د برق تولید لپاره شرایط هغه بیا خپل متخصصین لري چې راوړي توربینونه داسري نو دغه لپاره ضرورت شي تایخاتي کمپلیکسي مرکزونه به باید موږ ولرو چې دلته مطالعه وکړي او د هر سند لپاره چې څومره ګونجایش د بند ستاتې جوړې کو نو ماته سمته مثلا چې مثلا د نړۍ سین چې په قرغیزستان کې ده تقریبا ما چې وسنجول هغه ټول د سین او اندازې د اوبه سرعت د اوبه د ټول د بالا مرغاب غوندې یو رقم وو نو متاسف چې موږ تاسو خو د اوبه مفت ترکمنستان ته دی نو زایته دي موږ مصفات استفاده نه کوي
او انجینر صاحب د بند په جوړول کې اول کار ز پیلي کې د جیولوجستان کې ک جوډیس ک زمين شناسان
اول خو جیولوجستان دی جیولوجستان د جیولوجي له لحاظ دی خبر معلوماتي چې څنګه د بند لپاره مسایل دی کوم د بلغه بیا جیولوجستان د دغه سره د ساختماني سره یو ځای کار کوي بلغه چې بند تکمیل شو بیا جیولوجستان خپل مطالعات کوي چې دا نشست دی بند برق او د افقي تغیرات د دوی دوامدار مطالعه کوي چې دا شی دقیق اندازګی ته ضرورت لري
فکر کوم په دې برخه کې جیولوجستان انجن صاحبان لدی هغه کار اخلي دغه د تیدولی تورتوای هغه سپایک نور داسې هغه د جی پی اس نه کار اخلي دغه وسایل
هغه وخت مون کار کول هغه وخت وسایل یو ساده و نو اوس جی پی اس پیدا شوې دی هغه په سلا الیواتر ورتوای چې هغه الیواتر ځان ټول په ټول د هغه نه لکه لفت غوندي زړیږي دا دغه د اول د سر د بند یم د تفانه تر پای پورې بیا دغه به دوی پر منزل کې په سلام اندازګيري کې بیا ګوري چې دا څنګه آیا نشاس کړي د بند کنري کړي او چې نشاس کړي آیا په تجویز کې دی کنه دی چې بیا دولت یا مؤسسه چې مربوط دي بیا غوي خپل تدابیر ونیسي خدای نه خاطر چې خطر نشي نه مونږ ولې چې ځینې بندونه وبوي او ورسره خطرات پیښ کړي دغه د خطراتو د مخنیوي لپاره مودي دغه تایقاتي مرکز هم دوامدار خپل تر چیرونو او خپل تر کنټرول لاندې نیسي دا بندونه امام لکه خارونه کې چې مثلا د اوبو د استخراج په اساس یا د جوړ د بلندنګلونو د جوړولو په اساس باندې پر قشر د مزګي په قشر باندې تغیرات راځي او دا به دوامدار مطالعه سي او اندازګيري وسي چې ترڅو چې دولت او حکومت تاسو مثلا اطمینان ورکړي چې کوم تغییر غیر متجانس تغیرات ناراضي او دا په تر کنټرول لاندې دا ټول تایقاتي مسایل دي چې ضرورت دي چې تایقاتي مرکزونه په افغانستان کې مونږ ولرو
او جنرال صاحب فکر نه کوي چې په دغه شرایطو کې چې لوی لوی قراردادونه امضا کیږي د زرګونو میگاواټو برق د تولید په افغانستان کې مستقل د عبودی مدیریت او د بندونو یو انسټیټیوټ یا یو اداره وي
دغه دقیقا ضرورت ما مخکې وای چې مر تایقاتي مرکزونه مثلا مونږ په خوا وا پیکا د بعد وا پیکا فعال شي تقویہ شي او نور داسې مؤسسات جوړ شي بل داسې په
پوهنتون کې نشته تعلیمي انجینر بخنه وای چې د کوم کلمو مخفف ده
واټر پاور دغه و د سلا اداره او په دغه کې انرژي وزارت په مربوط باندې دلته وو او دا به د بندونو په جوړولو کې یو تایقاتي مسایل مخته وړه په خوا
مننه رابسو حافظی صاحب ته حافظی صاحب ولې دغه سه لوی پروژې تیر شلو کلونو کې نړیوال هم افغانستان کې وو په میلیونونو ډالر هم افغانستان ته راغلل څه فکر کوي چې ولې به د تیر شلو کلونو کې دغه سه پروژې اعلان نشوي یا تطبیق نشوي او څومره امیدواری شته د دغه پروژې چې نن اعلان شو د تطبیق ته
مختلف عوامل لري اول دا چې د پتیر شل کار کې هم د شپږ زره کارخانه سو کسو کې جوړ شو او مخکې خو دونه فابریکې نه وي دونه ضرورت ورته نو تقاضا نه وو دوهم دا چې د شپږ سو ډیرش میلیون ډالر تجارت څخه چې 2001 څخه د مخه وو زمون سوداګری 12 میلیارډ ډالر تر رسمي او غیر رسمي ورسیدل یعنی خلک شتمن شول منابع زیات شو او نوې کورونا د ویجال شارونه چې ټول د استوګنځي ځای نه وي پکې د ټول بیرته له سره ودان شول نو بلدا چې دا وران وای چې ادو شو څو خیره ګر خو هغه دا چې کډوال شول ډیر هیوادونو ته لاړ دوی وکولای شول چې کارو کې زیارو به شي پیښې وګټي او تقریبا ما په 2010 کې یو اتکر کړیو چې افغانان میشت په بهر او دننه دوی یو سلو 50 میلیارډ ډالر شتمن لري هیڅ وخت وران دونه شتمن نه ولا کې شوسته او دا زما دوست او ملګری شغل میویس یوتک د هم وکول شو په دا شل کال کې او دغه صدمه پیسې وګچی او دا پیسې په قصد لوی کارونه خو د استفتن او عجل نشي کېدلی مثلا ترکان تقریبا سل کاله کار وکړ په اروپا کې په نور ځایونو کې بل اخره په دا کال 2000 کې دی بریالی شو دې ته چې ترکیه ته بدلون ورکړي او یو اقتصادي راستخیز او پاسون جوړ کړي افغانستان هم دا اولین لوی پانګونه ده چې د منطقې په کچه به ساري دي او چې دا تحقق ومومي دا په خپل یو ګام دی د اقتصادي ودې لپاره ځکه چې انرژي د صنایع او د پرمختګ بنسټ ده د مدرن کرنه بنسټیز رول لري او د خلکو د وسایلو لپاره همدارنګه د زراعت د زیرمی مثلا سرخانی لپاره او دا کولستریج د شان لپاره هم برق ضرورت ده د نور ساختمانی مواد تولید لپاره هم برق ضرورت شته د تیل د ریفاینری لپاره هم لوی برق زیرمی ضرورت شته نو په دې ترتیب سره اوس شرایط په دې برابر شو بل دا چې په تیر حکومت کې امنیت ډیر زیات نه و مخصوصا د کال 2014 څخه په دې خوا تقریبا اته کاله ډیر ستونزمن و امنیت د افغانستان یې څو خوندي نه و او خلک نه زخه کول ځکه چې دا اختطافونه ډیر زیات و غلاوې ډیرې وې فساد ډیر زیات و او بل د مرکز د قدرت واحد نه و چې خلک کتاسو یو چا سره یو وزیر سره چې یو اخ پورېال درلودل خرابتلې وای بل اخ چې د غیر رقیب او سیالو بیا مخنیوي کاو رقابتونه منفي زیات و اوس خو خلک به درس جدي د یو واحد زره ده او چې ورسره معامله وکړي خو دا امر نافذ دي دا سینه دي چې لوی شخصیتونه یو څو کوم کې بیا د روی معاونونه مني او بیا د وزیرونه مني تاسې نه دي دا مسائل هم د تجارت لپاره خو بیفاری ده کله چې حکومت ژمن تاسو اعتماد ونه کی او د روی خبرې چې اواز یو باد وی او هیڅونه لري موثریتونه لري خلک په باندې اعتماد نه کول کانادا خبر خو ډیر شو چې مونږ مثلا مرکز دی شیا یو مثلا مونږ د ترانزیتي لار دی هغه ما ور ور هغه خو زموږ مسولیت و دادی او تاسو د سکتور خو سیم مشرانو دا شه ما ویل چې مشرانو ته چې څنګه سلولاري دی اسیا یو چې سړک نه لرو های وی نه لرو اوټوبان نه لرو اورګاډي نه لرو د ډیرو پګلې نه لرو نو څنګه مونږ د سیو هوایی ده گرونه چی پاگه که کنکشن فلایتونه ممکن وی ده کارگو انتخالات پاکی سوالری احتمال ولری آقا صرف نشته ده نو سنگ مانگ مرکز دیه ایشیایو پا تش پا خبرو خود نکیش ده نو پا دی ترتیب سره وست خاک بعد اصلا چی دیه یو متمرکز حکومت شتون لری نسبی سول اشته ده او سوداگر خفل گچی پسی گرزی دستی نشکه وره چی مثلا یو کارخانه جون کی او سبا ورته او چاو دی چاو دره وکی خدا نشته خب دا سسج بیا امنیت نیسی
مننه حافظ محترم تخنیکی همکار میشاره کوي چې دوه ګران اوریدون کې موږ سره په خط کې دي ډیر منتظر پات سوال بخنه ورڅخه غواړم غواړو چې خپل نظر وړاندې کی او که پښتنه لري ګران اوریدون کې ځان معرفي کوي او راته وایي چې کوم جنمو تماس نیولای دی مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ورور شای جولیاس
الحمدلله تاسو څنګه یاستئ
الحمدلله د خدای سره راځي ته کندار ولا ته شالکو ته د سوالي څخه مکی خبر سره کوم
مکی صاحب ډیر ډیر ستړي مسل شاولکوټ لکندار څخه مهربان
جوړ و سلام او ته ژوند لره ادم خوشاله لره واکه چې شباس صاحب دونه زیات خوشاله سون چې د عزیز صاحب کوم پنګونه کړی د غټه پنګونه یعنی د افغانستان په ساته الله پاک چې نور زموږ تجارت په خارجي هیوادو کې هغه د مالا پاک دی ته واسي چې راځي په افغانستان کې پنګونه وکړي افغانستان اوس یو والی وو پنګونه ته ضرورت لري خو الحمدلله دغه بعض خلک چې وای شباس صاحب شوای نسبی امنیت دی نسبی به زما خپل دغه نسبی ټکه مې نه دی وسره خوښ هغه په جواز انشاء الحمدلله سر تاثیری دی په افغانستان کې یعنی کدر توه مزمر په ولایت کې په میاش کې مو می وپیښه نه دی دلې هغه امریکا ته درس په امریکا کې په میاش په دوه کې یو پیښه کیږي خو الحمدلله دلې نه دی سوی نو دغه تجارتان سم غشتن نه ده چې راز خپل په مل سرمایه گذاری وکي افغانان ته د کار زمينه برابر کړي افغانان ستړي خلک دي او د امارات څخه مده غشتنه ده چې د خلکو درچا و دریږي سونه واس کار کوي هغه نه د دې ملاتړ وکي
مکی صاحب تاسو قندهار کې شولی کوټ کې برق یا برېښنا لري کور کې کلری د ورځې څو ساعته ده
شبر صاحب
کنده کې شبر شبر دې ما هم کار ده ز نن سلطان يم سلطان سرور مهرباني
سلطان صاحب منن سلطان صاحب شاول کوټو د سوالي تاسو ته معلومي جاتره پیسه مده غرنې سیمه ده دلته موږ برق نه لرو په دچ کم برق لرو هغه د سولري جبرښنا برق دی مثلا سر بیا ټانی په چارج پنج چرچو ما شامه بیا رونه ځان ته برابر وو مدلته نسته خدا چې په کابل کې زما وطندار یا څوک زما د پوانې الته د برښنا صبر خمن چې واقعا دا تصور کوم دا سوچ کوم که شخصا چې ماته د برق زمينه برابر اسو
او مکی صاحب د سولر پینل یا د تختم صوره نیولې او څومره لګښت لري د میاشتې د هفته
تقریبا دلته کوم هو دا غد ونیم ساواټه یا څلورنیم ساواټه تقریبا در درنیم زرا په انو په مورانی ولیدا بیا نو راځه پاتل لا ساون ست په 15 ساون ست د سپارک پښک کې دی دا ونیم ساو بیا چې سره څه تکېجه هغه ورټونه چې کم هغه بیا ارزان دی نو دا غره کم دی دلې سلطان صاحب
څومره برق ورکی تا ویل څومره برق برېښنا یعنی تا نه خونی روخانوي ک نه یخچالم لري هغه چلندې باټ پکې کار پکېږي
هغه بیا یخچال دپاره بیا جلا امر ورته پسته کوو څلور هنداری دي په ځمه کې یوه غټه بیټۍ ورته رانیسو بیا د یخچال کار جن دی
مننه تلویزیون او د کمپیوټر د تجهیزات وسایط په کار کوي
تجهیزونو تجهیزات سلطان صاحب د لیک ما د ټول مال اترافي سیمه ده یعنی د سیوات کا چې کومه د تلویزیونو یا ټي وي و د خلک خلک د استعمال چې سیوات لري مثلا د خبرو سره تعلق او د غي زیات تاوري ده خو د توامه د غرنی علاقه ده ښه
دا د دالې بند تاسو نه څومره لري دی داله په خندار کې و باندې دی وبو هغه برق ورکې لکه
دا دالې بند تقریبا زیات کم پکې درې پاودار به یز مرسته مجد دالې څخه د غرب طرف ته یو داز مرسته وګړي خاطر
دغه بند څومره برېښنا تولیدي کني تولیدي کتنا دی
یار نسته د بند برېښنا باندې د کندار دغه د
انجینر صاحب نادم نو پختن وګو مکی صاحب ډیره مننه الله دې روغ لره خوشاله اوسې چې خبرونه کړي برخه واخسته ډیره مننه مننه بل اوریدونکو هم را سره په خط کې دی ګران ورور ځان معرفي کا او راته وایي چې کوم زنمو تماس نیولې دی
و احمد شهبر سلطان محمد سرور صاحب شایسته ګلاندی او د ازادي رادیو خبري اعلان دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربانه یاست
الله دې خوشاله ک سلطان محمد سرور صاحب سلامونه تا ته وایم د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته ساسې مې شنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم به هلمند ولایت څخه
اتل صاحب ستړی مسه مهربانه
د ایمان قبول ک الله دې خوشاله کړي سلام تاسو مل ماتوا ما سلطان محمد سرور صاحب دا عزیزي د افغانستان کوم
اتل صاحب
جار مثال د خبره
اتل صاحب دوه کس ملمنی ډیر سره انجنیر صاحب نادم او ازرخ حافظ صاحب دوه ملمنی ډیر سره
قربان سم دوه ته سلامونه وایم د عزیزي بانک د تجارت چې کوم څنګهونه کړي په افغانستان کې د برق مثال د خبره د برق ته پاره مرده دي هر کله کوه خوشاله دي او خبره ده چې د سلطان محمد سرور صاحب محترم چې زموږ د هلمند ولایت هم د برق څخه ډیر پاتې دي که زه درته وایم دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیل ټول مثال خانشین ولسوالۍ سور دیشي ولسوالۍ سره هم د برق څخه پاتې دي نو زموږ خپل د حکومت څخه غوښتنه ده د سرور صاحب محترم چې دغه جنوبي ولسوالۍ ته توجه وکړي که تم برق لرو د کجکی برق لرو خو هغه کندهار ولایت ته تیرته ودی بعد دې د خپل ولایت په د برق څخه پورا کې د نور ولایت ته برق ورک نو موږ د برق سوین سره مخامخ سره ورته محترم ته باور وکړ چې په د جنوبي ولسوالۍ څوک برق هم پیژنې سره کم شي دی برق
یعنی تاسو کور کې د تاسو کور ته د برق مزي نه دی غزیدلې تر اوسه؟
که تاسو ته د برق مزي څوک پیژن سرور ته محترم کزه درته وایم چې برق ته مثال د خبرې دی لمن برق بیخي پریمانه دي، لیکن دلته د برق مزي خوستانه لکه د مخکنی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړه محترم سرور صاحب، موږ هم د بیټرۍ مثال د خبرې را شمشان څخه استفاده کوو. یعنی کته توه مده دوی میاشت د مخه ما په شپږ زره کالدار یو به چیرانی ولا د کور د فار دا وس په خدا کړه د برق نه لګي مثال شات ولا کار نه کی داس به کی پاته به چیری. نو کچیر حکومت د جنوبي ولسوالۍ ته توجه کی د برق سیستم برابر کی د خاتم بډیر خوشاله سو.
اتل صاحب ډیر مننه، هله لرو چې چارواکو بس تاسو غاوریدلې وی دغه بیټری چې خراب سي بیا یا لکار و غورځيږي نو یې اخلي کنه څوکستا انجنيران تخنیکران سره د جوړي کی یا د شمسيانه
و بیا شیلانه سلطان احمد سرور صاحب کز در توامه بیسې چې خراب وسوله قسم نه وینې دی په کاټن کې به ته یې مثال تارانی ولې پښپړ در کالداري به د خرته په 1500 کالداري دا نسته چې بیا دا به چه جوړ شي خو دلته دا سي دغم نسته لکه تاسو اشاره وته کول دا شي نسته چې مثال د خبرې مستریان دا به چه جوړ کړه دا هغه پرمش باندې توانېږي. نو په درې میاشتې په دوه میاشتې شپږ در کالداري د چا د کور څخه دا بار دي ښه توان دی واغم کار نه کی د سلطان احمد سرور صاحب محترم
ډیر مننه اتل صاحب، زه خدای به خیر کی لوی لوی پروژې سي تطبیق سي د برېښنا د تولید د ان شاء الله دغه ارتیاوی به حل سي. ډیر مننه اتل صاحب چې هلمند متماسنی ولې. بل ګران اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکي ځان معرفي کړي او کوم ځای مون متماسنی ولې.
سلامونه سروات محترم، جوړ په خیر
او تما د شکولې تجکینه. اسامه صاحب ستړی مسه، وعلیکم السلام.
ډیر مننه تاسو عبدالقادر دلالت ته سلامونه وایم، که څه هم په لږ لږ پاتې سره وایي څو ښکار ګناهان دا چې خبرون ته لږ راځي اورېدونکي جنت پېژني چې کڅوړه کې
وو. خیر، تاسو کجکی کې اوسې برق لري؟ تاسو خو د کجکی بند د افغانستان تر ټولو لوی بند دی.
ډیر کو سروات جام سترام کوي هلمند ته زمي خسراګه ده کوي نه شکر دی.
یو مشکل دا دی چې دا مستوران ته چې موږ خلک دا وبې دي چې څه ته تر دې نه دا امارات هم دا وشتن دي چې ځمنو ته جوړ کې اوس پر د بازار ته پر کور کې موږ خو د څه نه ور کې چې هغه ته میټر ودا سر په پر اخی ان دلته کل ته چرته یعنی خلاص ودې په کل کې د څه چان نه به شي خیال ته چلی یا کولر د شپې ته چلی خو د ورځ کې دا هغه خپل کتاب معنی شو د سلری سیستم پر مخ تللی دی دا خلک د سولر تر بار تر لاسه کی یعنی د کجې کې بار کې دی وای دا یو مهم ځای ته ورته وسی لکه د شپږه او یعنی کنده روز د مهم په بر کو ته ورته وسی یا وصل دا د یخي کارخانه دی ان ډیر ضرورت دی ورته دا یخي ته خو یعنی مو په توګې او شلون دی توګې خو نه کی یعنی څه ته دا ارزان ور کی یعنی و دا یخي کندې چې د دې یخي ګران دی یعنی موږ دا غوښتنه ده چې دا بار کې یعنی سم دا د برښنا شرکت وو چې یعنی دا کاټرکیو دا حالاته د تجارتان ته هیڅ څه لات وړاندې کړي. اوسامه صاحب، الته کیلووات په ساعت بای 100 افغانۍ ده او میاشتنی بل څومره راځي تاسو ته د کجا کې د برښنا وسم کیږي کنه کیږي څنګه؟
په وطن کې خدمت د کالنۍ معاشات کې په بازار کې زه یعنی څنګه نه راځي کیلووات په خاطر دریو کټلو راغلم او په څه سوې دي یعنی موږ صفا خو په دا وخت کې خو د وژن زر کال دی چې اوس نو افغاني چې دی افغاني یاسي او هغه چې په لور تر دې چې د زر دوه نه افغاني یاسي خو اوس په لور یو یعنی د دې د بیا د بار د تګ کې د بار څخه دغه نه خو د سولر سیستم د دوره د چلو چې دا یاسي تر څو له دې څنګه سم ته وران چې د دې خلک داسي چې مسکینان خلک دي د سولر واټر نه لري د دې
مننه. مننه اسامه صاحب کجکی نه متماس نیولو له هلمند یو جهان مننه ستاسو نظریات په موږ خپل وګرانو میلمنو سره مطرح کو دی غوی نظر به هم پیواخلو بل اوریدونکو هم نشدې قطع سوې دی انجینر صاحب نادم دوه ګران اوریدونکو تماس نیولې خصوصا دغه خبرې ماته ډېر د توجه وړ به ل شاول کوټ نه هم او ل کچکی نه هم هغه ګران دوست شاول کوټ نه زنګ ولې مکی صاحب غویل چې د دې په سیمه کې هاته زوګ برق نه بيزنی او د اوبو د برق وای شمسيان لګوي او په غو کې هم لستون سره مخامخ دي څو ویل ورته لري نادم صاحب
او واخیان خلک به وځي د افغانستان کې دوی توان د نه لري چې په صلاح د خپل د انرژي تامین وکړي اما دغه پنګوین چې په افغانستان کې دي دا یو خواله پدې کې ده چې مونږ د بهر نه بس نه وردی یعنی بارنی برق د قیمت تمامیږي او دا چې په دننه په افغانستان کې د منابع نه استفاده وشي ک او بدی ک د ډبرو سکاره دی ک ګاز دی که باد دی که د سولار انرژي دا به هم ارزان تمام میږي شرط داده چې خو صحیح ده چې د خپل د شرکتونو یا پانګوال اتمن خپل منافع په نظر کې نیسي نو دا خو یا هر تاجر خپل ګټه په نظر کې نیسي مونته دولت په کار چې دولت په دې ایسه کې باید چې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د میکانیزم پر اساس باندې داسې یو قیمت تعین شي چې هم د پانګوال ګټه پکې هم د ولس ګټه پکې ام پاینده کی پیسلا اگر بندونه شای چی جوری بیا تکیه سی و دولت سه یعنی داغه طول ده اینجی بخ که باید ده دولتی پده چی دولت هر سنی بیا خپل دولت غم خودی و بلاخره دست یا مناسب چلان که یا دست مناسب قیمت بانده تاکی چی پیسلا ده خلق و دولت بگرده نو دوی خودوی خبر مواجه دی نو زفکر کن چی د خپل میرویس عزیزی هم چې د پانګونې کوي نو هغه شرکتونه چې راځي دوی هم خپل نفع ماتمن دي او د ولس نفع په پام کې نیسي نو هر څه چې بیا د مونږ د بهر نه واردول د مونږ په ګټه نه دی
مننه امدا موضوع به له حافظي صاحب سره مطرح کو حافظي صاحب کې چیرې دغه پروژه تطبیق شي سرتور سیگی څه فکر کوي چې د نن په هواد کې به د برېښنا په بای کې څومره کموالی راشي ډیر خلک توان نه لري د برېښنا د فیس د پرې کولو هغه ګران اوریدین کې چې تماس نیولې او شاول کوټ نو دوی وايي شمسيان اخیستې دي چې کله خراب شي نو بیا څوک نسته چې جوړې کې او په دې باندې توانېږي
دا خو یو مطمئن او مرزان انرژي جوړيږي او د بندلي نرخ سره برابر وي اوس خو د وارداتي برق چې دي هغه راځي بیا حکومت خپل لګښتونه ور باندې اضافه کوي او خپل ګټې هم پکې حسابوي بیا یې خلکو باندې ویشي دا خو مستقیما د نفو افغانستان کې تولیدیږي او دا خوالې په دې کې دي چې دا لوکلایز کېږي یعنی په هر محل کې وي مثلا د هرات څخه دا ضروري نه دي چې مزي به کشي د قندار یا د قندار څخه تر کابل پورې د قندار ضرورتونه د امر شاو خو د قندار څخه یا د هلمند څخه پورې کیږي د منطقې څخه د
فکر کوم چې حافظي صاحب سره زمونږ تماس قطع سو د ما تخنیکی همکار جلالوف صاحب کوشش کوي چې دوباره سره وصل شو رابسو انجینر صاحب نادم ته نادم صاحب د سیو مقوله د ویل کیږي غواړم ستاسو نظر په واخلم وای دی وملت د پرمختګ یو شاخص دا د چې څومره برېښنا یا برق مصرفوي په ورځ کې یا کال کې دا څومره کې دقیق را ده خبره انجینر صاحب
دا هداخو دا خو یو وخت د شوروي تا د شوار دا و شي دا کمونیزم یعنی قدرت د انرژي د غسر یا تراو دولت یعنی چې یو هغه وخت یو دولت مختدي چې بشپړ انرژي ولري د سلاب برق او تامین سي نه اوس د افغانستان لپاره د هر یو د لپاره شي انرژي نه تاسو کویږي چې څومره مشکلات پیدا کیږي اوس افغانستان کې هر څه چې انرژي ډیر دی هغه اندازه فابریکی فعالیږي پاغان د خلکو کار لیږي پاغان د خلکو مشکلات راځي اوس وګورې مثلا په دغه کابل کې یو څو ساعته برقصه بیا نشته برقصه بیا نشته دا څومره مشکله سره خلک مخامخ دي. یا د ګاز نه استفاده کوي، یا د نورو چیرم دی په سلام د فضا د ککړتیا لپاره خلک دي. او که رښتیا برق وي بیا برق خو دومره دغه نه لري سلام د موی تزیز لپاره دغه نه دی، خطرات نه پیښي او موزر نه دی. نو دا چې مسایل دي نو مونږ په تمه یو چې نور پانګوال به راشي افغانستان پوتنسیال دی لري. ما مخکې هم ویل چې سندونه لري، یعنی یو کونر سند یعنی تقریبا ممکن دوه بندې 2000 میګاواته برق ورکړي. لکه مخکې ما قرغیزستان مثال ورکړ د مورغاو په سند باندې کولای شي چې چندین بند برق، او دلته د کابل سند سوربی 1 سوربی 2 سوربی 3 دلته دې امکانات سره چې برق جوړ شي. او خلاصه افغانستان کې امکانات لري. ما مخکې هم ویل باد واقعا چې ارزانه او ډیر دوامدار برق مونږ د باد ته کولای شو ترلاسه.
ډیره ډیره مننه انجنیر صاحب نادین. حافظ صاحب تاسو تماس موږ سره قطع سو. ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې د 10000 میګاواټو برق د تولید پروژه کې تطبیق سي د برق یا د بخنا په بای کې به څومره کمولای راشي؟ یو بل دا چې ما مخکې انجنیر صاحب هم پوښتنه تاسو نظر هم غواړم په دې مقوله کې چې وای دی یو ملت د پرمختګ شاخص د دې چې په کال کې یا په څو میاشتو کې څومره برق مصرفوي، یو شاخص د دې په اړه کې خپل نظر راټوي. مهرباني.
اول خو دا ارز کول غواړم چې هغه انرژي چې دننه په هوا کې تولیدیږي هغه د وارداتي برښنا په پرتله ارزانه ده. مخکې چې دا مارز وکړل چې وارداتي برښنا چې راځي د ازبکستان او ترکمنستان ایران او تاجکستان څخه، اول خدای مزي چالت کشکیږي دي بندر څخه تر دننه تر کابل پورې به د کابل څخه تیریږي بیا مشرقي ته زی یا قندار ته زی یا ګرویس ته زی. دا خو ډیر لګښت لري، تقریبا یو میلیارد ډالر په همدغه موضوع کې مصرف شو د درې سو میګاوات لپاره. دا چې تولیدیږي اوس لکه چې ماته برسیره شو، دا په هرات کې په جنوبی افغانستان کې په کابل کې په مشرقي کې هلته په شمالي افغانستان کې په شمال شرق کې په هر ځای کې دا داسې خپاره تولیدیږي چې یعنی لوکلایز کیږي د هر محل لپاره. عملته چې د اقتصادي زیات دي چې برښنا عملته تولیدیږي عملته توزیع کیږي، اضافي لګښتونه هم نه لري زیات هم نه لري. اوس دا برښنا چې د خارج خرجي ډیر زیات هم لري، 3% د زیات لري چې د زیات هم په قیمت باندې اچول کیږي. او بل دا چې د سوان په موادو کې په نورو کې مثلا نو ډیر تیل چې مصرفيږي په دغه جنریټرونو ته مصرفيږي، په نور مسایل چلته باید برقی وسی او برق نشته دی او داسې عمومي برق شتون نه لري. نو دوی مجبور چلته په خپل محل کې دا تولید کوي او مصرف کوي. دا محیط یې سم ډیر خرابوي او واردات د تیل باندې هم دا ډیر غیز لري. لکه واردات بیا موږ التیا لرو او دا خو ډیر د افغانستان د خودکفایي لپاره د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډیره ګټوره ده، ځکه چې کوس محل یو څه روابط ترنګل شي نور هیوادو سره د سیاسي مشکلات اقتصاد باندې چي ډیر وخت د بندرونو بندې ډیر وخت د برښنا سويچونه افي. نو په دې خاطر د نن افغانستان کې چیرې برښنا دونه تولید شي چې ملي ضرورت رافقي نه یوازې د اقتصادي ودې سبب ګرځي، کارخانی په خپله توګه په اطمینانی شکل چلیږي، نور نوې کارخانی لري، ځکه چې دا افغانستان زړه کول د لوی کارخانو د جوړولو لپاره یو شرط دا و چې برښنا نشته دلته. اوس چې برښنا رامنځته کیږي زه یقین لرم چې د غن سره جوخت فابریکې هم زیاتیږي، صنعتي تولید هم زیاتیږي، مدرنیزیشن په زراعت کې هم زیاتیږي او سردخانی او دا شهر هم جوړیږي. په ټول ساحتو کې یو اساسي بدلون راځي چې احتمالا غیر مستقیم یو میلیون انسان لپاره کار زیاد کار پیدا شي او دا ډیره ګټوره ده افغانستان لپاره.
ډیره ډیره مننه حافظ صاحب محترم. یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، نغړو چې ډیر منتظر پاتې سي، مهرباني وکړئ ځان معرفي کې کوم ځای نه مو تماس نیولې دی.
زه احسان الله هلمند ولایت کې کیول سوالی د زمداور د علاقې څخه اړیکه در سره نیولې ده.
احسان الله خان ستړی مې مهرباني است، وخت کم پاتې دی د خبرونې، وخت کم پاتې دی د خبرونې، خپل مطلب وایي خپل نظر.
موږ مطلب دا غته چې موږ په زمداور کې د وګو سره ډېر پتنګ یو کمی ده د وګو، نو باندې 100 متره څخه تقریبا موږ وبا راکاجو وبنه لرو. زمداور حالات ډېر خراب دي، خلک د قرار ته ولاړ دي.
الله دې خیر کی. د افغانستان د نورو سیمو نه هم دغه سي ريپورتونه را رسیدلې دي، غواړو چې پراتلونکو خبرونو کې په دې اړه هم تاسو ته موږ ځانګړې پروګرامونه ونیسو د خلکو د پوهاوي لپاره. مننه احسان الله صاحب چې تماس مو نیولې. بل اوریدونکو کې نشته لکه چې د خبرونې ورستې شي بي دي انجنیر صاحب پرستې شي بو کې د دغه لوی پروژې په ارتباط چنن په افغانستان کې اعلان سو، تفاهم لیک اعلان سو د 1000 میگاواټو د برېښنا تولید هیوادوال تک خاص پیغام لري، میرا بنیو کی.
زه خو ډېر خوشاله پدیم چې شاغلی عزیزی داس یو ګام اخیستی چې د نور د پاره الګو دی، او دا ټول د تجار د افغانستان باید واڅول سي چې د افغانستان بهر برخې نه تنه د انرژي بهر برخې پانګونه وکړي چې افغانستان به سیاحي تور سي یا افغانستان ترقی تور سي او د خلکو لپاره کار پیدا شي. دا زما دغه او فیصله هر اندازه چې په افغانستان کې برق تولید شي هغه اندازه افغانستان وده کوي. نو تاسو ته معلوم دی چې انرژي منبع د پیشرفت دی، منبع د ترقی دی، او دا ان شاء الله شي په نیک فال باندې نیسو.
ډیره مننه حافظ صاحب تاسو پیغام هیوادوالو ته د نن ورځې د دغه لوی تفاهم لیک د امضا په مناسبت.
زما ارزداري چې افغانستان ډیر ظرفیت او پتانسیال لري د ترقی او پیشرفت لپاره. خدای موږ ته ډیر شان راکړی دی، خو په ټول څه مهم دا شخال راکړی دی، نیرو د کار لرو، مدنونه لرو، شمزکی لرو، شو بلرو، شو متنوی هوا لرو. دا کیدای چې افغانستان په ډیر لږ موده کې پیشرفت وکړي، فقر له بینه لاړ شي، کار ځای پیدا شي، او خلک پس جنگونو مشکلاتو هوسایي ته ورسیږي ان شاء الله.
ان شاء الله. حافظ صاحب زله تاسو نه مننه کوم، او له انجنیر صاحب خلیل احمد نادم د کابل پانتون د زمین شناسی یا جی ڈی سی پخانی استاد څخه، او همدغه راز له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې موږ سره تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته، او هغه ګران اوریدونکو چې دا یو ساعت لمونږ سره وو. د ترشنه اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو ونی او بلې خبرونه پورې ګران اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. بریالي، هوسا او روغ اوسئ.